چې امنیتی سواکونه د تراګریزید عملیات وکړي. او عراقی چارواکی وای حکومتي سواکونو د فلوجا خار تنستیل اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه د خار د بیرتنیولو پر مهال یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 300 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوې دي.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوردونکو په دې نیمه کې ساسل لپاره او نیز خبرونه مشالونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سراج ظهیر د غوښ
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وای د خزانه وفاقي وزیر اساق دار د بجټ وروسته پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثر خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی. نو بل بل حکومت وایي چې روانه په سویزرلینڈ کے بعد او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کړی او له هغه وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسائی وکړي. خدا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړی توپ تر لاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ڈی غړی توپ تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غور جوړول وی او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا و نه کړی. ادارې اخر کې وایي چې وکتل شینو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وې، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی و. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کول اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موخه دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. ادارې اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دي په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانه خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې القاعده یو وار بیا خپلې جوړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسٹ پوسټ ورسپانه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوې دي.
د واشنگټن پوسټ ورسپانه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسٹ پوسٹ ویب پانی یو لیکنه خبره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه یوولس ارب ډالر لګولي او د نورو دوه ارب ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په قانونو د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویب پاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي هلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا ہوا گیستی په کازاکستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وجلی دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو څلو برید کوونکي وجلی او وې ژوندۍ نیولې دي. دا پیښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چیرته چې په دې هیواد کې لومړی ژوندۍ برید شوی وو. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال لویدیځ ښار اکتوبر کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر دوو دوکانونو حمله وکړه. په یوه هټۍ کې یو هټیوال او یو ګارد ووژل او درې پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا درې وړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې درې پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې څلور تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او اووه تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دې له قوله مخکې دا هم ویل شوی و چې اووه تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف هم دراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. زو کراچی ته د سکوهنی یا باکسینګ نړیوال اتل محمد علی پمړینا د نړۍ د یو شمیر سیمو او هیوادونو پرنګ د کراچی لیاری سیمې خلک اهم غمجن دي او وایي چې هغه په ژوندانه دلته راغلی وو او دوی خپل استاد بولی. په دې موقع د محمد علی لپاره خصوصي دواګانې هم شوي او د ګل په ورځ د هغه د مرګ په دریمه د خصوصي دستورو تابع اهم شوي ده. تفصیل د کراچی نه محمد عمران راکوي.
د لیاری چاکیواړی سیمې د سکوهنې لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه په نوم کړه او د لوبې پر مهال یې د هغه په مړینه د یو منټ خاموشي خپله کړه. دې سره سره هم د دغه لوبې پر مهال د محمد علی لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سکوهنې د لوبې خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علی سره لیده کاته کړی وو. د دوی د خودنې لومبه اصول دادی چې که څوک د سکوهنې لوبه زده کوي یا کوي نو د محمد علی په رنگ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے مندری کھیلنے جیسا کھیلنا
دیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دا دے چھ لوبا با دا محمد علی پرنگ کئی ما دا حقا دری سالور لوبا نیخ پنیغا کتلی دی ور سرمی پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی
ہمارے سا بیٹھتے تھے وہ اسلام آباد میں ملے
دا سکوہانی و پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تا دا لوبا راغلی کہا گا نوین نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوہنا نہ پیجندلا
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ ٹیلنٹ نہیں دیکھتے
دیوائی دہاغل وجہ خو لیاری تا باکسنگ راغلے دے کہا گا نوین خو لیاری کے بنن چا دا لوبا دمرا نکولا دنن چکم لوبغاڑی لوبے کئی ٹول دہاغا نقل کئی یا دہاغا پرنگ دا لوبے ہسا کئی مونگ دہاغا سیالے کتلی دی ماتے زدکڑی کڑی زما زامن ہم دہاغا دا لوبے نہ زدکڑی کئی بلکہ زمون ٹول کورنے دا لوبا
کئی
د لیاری د سکوهنی سیالیو لراغلی ولس کلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی په ټوله نړۍ کې د سکوهنی په میدان بادشاهی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړۍ ټول لوبغاړي خفه دي. د کراچی پلیاری سیمه کې د محمد علی د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې روانې لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم اوغښتې شوې. د سره سره د ګل په ورځ د هغه د مرګ د درېمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بیلابیلو ځایونو کې د دستورو تابع شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو خبر ایجنسی ته اوردونکو پرون د اتوار په ورځ په خبر ایجنسی کې په اول ځل یو واجب ریلی تر سره شوې ده. د خبر پروتوکول چارواکي وای چې په دې سیمه کې د امن بخالیدو وروسته دوی غواړي چې د جګړو نه ځپل شوي خلک عادي ژوند ته راولي او دلته امن او ترقی راشي. په دې ځغل کې د خبر پښتونخوا نه راغلو جیب چلونکو سره سره د خبر ایجنسی ځینو خلکو هم برخه اخیستې وه. تفصیل د فرحت چینواری په دې رپورټ کې.
د اتوار پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوا چې پکې خواوشه اتیا کسانو برخه واخیسته چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلوونکي شامل وو او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځنې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې سر اشوا او دویمه د سیاله مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړی پورې وا. دغه جیپونه د باړی شلوبر کمبر خیل ملک دین خیل او سپاسی متورننه وتل او بیرته شاکس جمرود تر ورسیدل او دغه سیالی د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټلا. دغه سیمه په خوا د وسلوالو په ولکا کې وی خو اوس پکې حکومتي وکمنی بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقي بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاکه سیمه کې د جیپ ریلی په حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل
جیپ ریلی جی مونږ دا اوم د دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دي او د دې د ژوندونه نورمال سی طرف ته روان شي. کوغه شنواری دي، کوغه افریدی دي، کوغه شلمانی دي، کوغه لګوري دي چې هغه ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترکه په لار باندې روان شي دي. د دې پر مونږ د یو جیپ ریلی کړه ده، دا به ان شاء الله یو مارچ به وي، فلیګ مارچ به وي. دا هغه نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خبر باندې کوو، ځکه چې دا غي یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پریدي خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
الحمدلله چې زما په کانسټیچونسی کې نن دا پروګرام کیږي، دا ما لپاره اعزاز او فخر خبره ده. او نن دلته دا امن یو نشانی ده، ابتدا ده. ان شاء الله پټولا فاټا کې به ډېر زر هم دغه شان ته امن راشي، او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به پټولا فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیب چلونکي خزر حیات چې په دې زغل کې برخه اخیستې و،
خبر نه مرورا او دل دریلی دراغلی ہوں خدا علاقے دے خلق مین دا جمنگ ہوگا تنو واقعی چې دا خپل پختانه رونه دی پوشوي او ډیر زیات په مینه سره مونږه ویلکم کو دلته. او دا خو اول دل دې دلته ریلی منعقد ده، خو ان شاء الله تعالی بیا به مرزو بیا به مرزو د خلکو اخلاق او خلوص ته مونږه وکړه. نو په دې کې چې کوم مینه ده دې مینه بس به مونږه بیا مرزو. یاره دې پروګرامونو سره د خلکو ډیر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینه پیدا شي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي، او دې په سبب سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرگرمی را جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ریپورت اوریدو اوریدونکو، اوس هم لجمل سره سم واراشدلې د ونیزي خبرونه مشالونه د مشال ریډیو په ونیزي خبرونه مشالونه کې درته نند ازادي د تحریک د مشر او خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان د ژوند او کار پړه معلومات درکو. د خبرونه اساس لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیر چمتو کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضی عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان په کال 1395 کې پېښور سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضی نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضی صاحب خپل لومړی زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پېښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغې وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو. د ولسی خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره یې واده وکړو. په پېښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړ. د خپل اولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضی عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودی شو په 1 اپریل 1921 کې، نو د دې چې کوم لومبني اجلاس کیږي، نو په هغه اجلاس کې د قاضی عطا الله صاحب نوم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګروپ فوټو وستري، په هغې کې قاضی عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګارۍ هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبني ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبي اجلاس په کال 1922 نه شروع شوی دی، نو دې د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره، او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په اوتمانزو کې په آزاد سکول کې کېده. د دو په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو، نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د درولو په جوړېدو کې، بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کول د خپل مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پیښور کې چې کوم سکولونو د اغې د استادانو تنخواه او د اغې نور ضرورت دا د دې په زمو دا به دوی پوره کول.
قاضی صاحب د باچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو. د خپل مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضی صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضی عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو او دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هیریدونکی کردار لوبولې دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم ک. په کال 1913 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل قاضی عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. داغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمی پالیسی اعلان شو. د خپل اولس لپاره د قاضی صاحب د تعلیمی خدماتو په اړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیم په دور کې چې کم دین او دوی چې کم کم کارنامې کړې دي هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1913 نه شروع شوی وه په 9 سپتمبر کال 1900 سلوېختمه پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دین د دارې صوبایي سمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنٹ شوه. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډسټرکټ بورډ سکول په هغه ټول سکولونو کې چې دین پښتو لازمي شوه تر 15 پورې یو داد به کارنامه کړو. دا د کال 1913 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وه چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې وو په هغه کې به انګریزي ژبه نه خېدل کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه خېدل کېده. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویستې ده او هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډیر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراسټرکچر ځکه په کارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کارو. نو دې په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی شایع دی هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه ضبط کړل. قاضی صاحب لومبی ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولېږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خود قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مد جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضعیت ډیره خراب شو نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پال مشر مختار یوسف زین اورو.
خو خدای خدمتگار تحریک کې قاضی صاحب فکر دا و چې پښتانه په یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره جرګه وکړي. په دې سلسله کې د سرازادي بنو منظورېدل په دې کې د قاضی صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې په غونډه کې قاضی صاحب هم موجود وو. نو قاضی صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران سره قاضی صاحب جیل ته لاړ شو. په 1947 کې قاضی صاحب ډېر زیات کندی وربړول شو او وجه دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړولو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضی صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو کسان ته دی په شهادت ورسېدو.
څلنکار سہیل خان دا خبر منی چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډیر زور زیاته شوی وو. خدا نه منی چې ګنې هغه ته زهر ورکل شوی وو. نوموړی زیاتوي
ته داسې یو بیماری ولګېدا چې هغه بیماری دی بالکل پشپک میاشت کې ودوړاو. نو ما چې کله خپل پی ایچ ڈی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې خلکو نه تپوسونه کولو یاد چې سر ډېر هغه مشران داغینه نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روش کولې وی خوړې خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوی وه چنجو منجو دارو سپرے شوی وا نو دی نا خبر او لا علم وو او آغا الوچے چی دوی خوڑے نو آغی نا پس دوی تاوی دا بیماری او لگی دا او بلکل دی دا کٹ کو دا آغی نا پس چنین دا دی وفات شو نو دا غالباً کال 1915 سال وقتن کی دا دی وفات شوی دی اور قدرتی مرگ باندے شوی دی چاوت جلی نو جی
خبریال شورش کشمیری دا قاضی صاحب دا جون دا آخری شیبو پاڑ لکلی دی چی قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خفګان خبره دا ده چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وه هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی را روانه ونی به د خدایي خدمتګار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
Oh, sada bangro chan chan.